د سهار 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت فرز د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې سات خبرونه پیلو. په دې اولنی خبري سات سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د مسلم لیگ د مشر نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم د جوړېدو په حق له د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سرګندونې او لسیړنکارانو سره شوې مرکې درورو. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه د دې سازمان د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو ترمنځ له شو سلام مشورو مخبرو او سو خوندورې سندرې هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کړو.
ستړي مشي سحر مو په خیره اوړم به د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم نواز شریف بننا په رسمي توګه د وزیر اعظم دنده پیل کړي. د افغان امنیتي ذمہوارو د انتقال د کمیشن مشر اشرف غنی ویل دي چې د 2013 کال نه پس به هم نړیواله ټولنه افغانستان هیر نه کړي. هغه امریکایي فوجي چې په کندهار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 افغانان وژلي وو خپل جرم ومنلو. اوس تمشال خبرونو تفصیل. نواز شریف به نن په رسمي ډول د دریم ځل لپاره د پاکستان د وزیر اعظم په څوکۍ کار پیل کړي. د 23 کلن نواز شریف پرون د چهارشنبې په ورځ په ایوان صدر اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداري نه د خپلې څوکۍ حلف واخیستو. شریف د نوې منتخب شوې قومي اسمبلۍ د 324 پارلماني غړو په رایو کې د 224 غړو د ملاتړ رایه ترلاسه کړې او په رسمي ډول د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو. شریف له منتخب کېدو وروسته پارلمان ته په خپله وینا کې وویل،
وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اور
جمہوریت وقت ثابت اکڑا چې ڈیموکریسی د پاکستان لپاره ضرور ده. موږ د ډیموکریسۍ پر روښانه لار باندې لمخ کې تک پرتا خپل انتخاب نه لرو. نواز شریف په قبایلي سیمو کې د امریکا د وی پیلټ الوتکو د حملو د بندېدو غږ وکړ او وی ویل د دې ډول بریدونو لړۍ باید ختم شي. د دغه راز د هغو امنیتي غاښونو د لمنځه وړلو غږ هم وکړ چې دا مهال پاکستان ته ورپیښ دي. نوی حکومت د برېښنا د کمښت په ټپه ودرېدل اقتصاد او د ترهګرۍ له ستونزو سره مخ دی. د خیبر قبایلی سیمې شپږ څلوېښتمې حلقې ریټرنینګ افسر محمد ناصر تېره شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د باړې او تیرا د خلکو د بیا ووټ اچولو عمل تېره ورځ په جمرود کې سرته رسېدلی دی او د غیر حتمي نتیجې تر مخه آزاد امیدوار ناصر خان اپریدي په 3028 رایو ترلاسه کولو سره په اول نمبر. د تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال اپریدي 3,520 رای ترلاسه کولو سره په دویم نمبر او پخوانی ایم این ای حمیدالله جان اپریدي 3,279 رای ترلاسه کولو سره په دریم نمبر دی. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا نوی اتحادي حکومت د اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو د بریدونو او درولو په اړه د متفقه قرارداد لپاره درخواست د اسمبلۍ په سیکریټ کې جمع کړی دی. د دغه قرارداد مسوده پرون سینیئر وزیر سراج الحق، سینیئر وزیر سکندر شیرپاو او د تحریک انصاف ډپټي پارلماني مشر شوکت یوسفزي په ګډه جمع کړه. دا په داسې حال کې ده چې د یوې اونۍ تېرېدو باوجود تر دا مهال د خیبر پښتونخوا حکومت نوې کابینه مکمل شوی نه ده او یوازې د جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند چې د تحریک انصاف په حکومت کې اتحادي ګوندونه دي سره تعلق لرونکو دوه سینیئر وزیرانو سوګند پورته کړی دی، خو نور وزارتونه لا هم داسې پراته دي. زموږ خبریال وایي چې د دې وجه د اتحادي ګوندونو ترمنځ په وزارتونو اختلافات دي. د امنیتي ذمہوارو د انتقال د کمیشن مشر اشرف غنی احمد سی پرون په خوست کې خلکو ته وویل چې نړیواله ټولنه به له 2013 کال وروسته افغانستان ته شا ونړوي. ښاغلي غنی زیاته کړه،
د کابل دروازه لوګر نه ده، د کابل دروازه ګردیز نه ده، د کابل دروازه خوست. که خوست آرام ای پلازمینه آرام، که خوست خدای ناکده نارام ای پلازمینه نارام.
اشرف غنی احمدزی پرون د برتانیې له سفیر او یو شمېر امنیتي چارواکو سره خوست ته تللی وو. یاد دې وي چې د خوست د ټولو ولسوالو امنیتي ذمہ واري افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. یو امریکایی پوځی چې د کندهار په پنجوایه کې د شپاړسو کلیوالو پر وژنو تورن شوی و جرم ومانه. راپورونه وایي چې 39 کلن رابرټ بیلز د دې لپاره د تیر کال د مارچ په میاشت کې د پنجوایه د ډلبیزي وژنې ملامتي ومنله چې د مرګ له سزا خلاص شي. د ده د دفاع وکیل تېره اونۍ ویلي وو چې موکل به یې د مرګ د سزا څخه د معاف کېدو په بدل کې جرم ومني. د استغاثي وکیلانو د تیر کال په نومبر کې د بیلز لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کړې وه. د ده د دفاع وکیل جان براون تېره اونۍ وویل چې له پوست سره موافقې ته رسیدلی چې د مرګ سزا ورنه کړي. د ناټو د دفاع وزیرانو په برسلز کې د افغانستان په اړه پرون د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ له 2013 کال وروسته په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په اړه موافقه وکړه. د امریکا د دفاع وزیر له غونډې وروسته وویل له 2013 کال وروسته به ایټلی او جرمني له امریکا سره په افغانستان کې متحد پاتې شي. د ناټو له نوي پلان سره سم په امریکا د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د نورو هیوادونو مشري وکړي، خو جرمني او ایټلی ته به د شمالي او مغربي برخې ذمواري ور په غاړه شي. ترکیه به په کابل کې رول پر منلو غور کوي، خو تر اوسه پورې دا پوښتنه حل شوې نه ده چې له 2013 کال وروسته به په افغانستان کې ناټو څومره محارب پوځیان پرېږدي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ملګرو ملتونو کې خپل سفیر سوزن رایس د ملي امنیت سلاکار ونوموله. اوباما پرون په یوه خبري غونډه کې د دې اعلان په ترڅ کې سوزن رایس د خلکو د یوې مثالي خدمتکارې په توګه وستایله او ویل چې دا داسې هیواد پاله ده چې هیواد ته لومړیتوب ورکوي. د همداراز د جولای له لومړۍ نیټې څخه د ملي امنیت د اوسنۍ سلاکار ټام ډانل د استعفا یادونه وکړه او ویل
Today,
I am whispering. دوایلن په دې خوابدې يم چې اعلان کوم ټام لس باندې سلورو کلو له خدمت ورستو پریکړه کړې چې د جولای لومړۍ څخه کار پریږدي. خو زه ویاړم چې د ملي امنیت خپل نوې سلاکار په ملګرو ملتو کې زموږ تکړه سفیر سوزن رایس او د غراج د سوزن په ځای په نیویارک کې سمانتا پاور اعلانوم.
As well as my nominee to replace Susan in New York.
اټکل کېږي چې ریپبلیکن ګوند به د سوزن رایس له ټایل کېدو سره مخالفت وکړي. د مشال خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د مسلم لیگ مشر میاں نواز شریف تیر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم په حیث د خپلې دندې لوړ وکړه. په قومي اسمبلی کې د قبایلي ولسي استاد وایي هیله من دی چې د پاکستان نوی حکومت به د فاټا د خلکو ستونزو حلولو ته خصوصي پاملرنه وکړي.
اوس چې کوم حکومت جوړ شو، نواز شریف وزیر اعظم شو، دنه زموږ توقع ده او د الله تعالی نه دا امید او سوال ده چې خدای د قبایلو په دې حال باندې رحم وکړي.
بلخوا د سیمه ایزو چارو یو افغان چنون کې وایي چې نواز شریف باید د سیمې له هیوادونو سره د همکارۍ یوه تګلاره خپله کړي.
پاکستان حتا له اقتصاد نه هم لویه ستونزه نه امنی ده. دغه پاره ډیره اړینه ده چې هغه د سیمې له هیوادونو سره دغه قوانین چې نړیوال قوانین دي په چوکاټ کې چلند وکړي.
او د مومندو ایجنسۍ اوسیدونکو د ماشو نه د حفاظت لپاره مچردانه کارولو ته مخه کړې ده. سلام پختونخوا خبرونه کې څو خوږی سندرې هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو ته دغه ریپورټونه او مرکه له اورولو نه مخکې ورزو خپل خبریال احمد الله ته چې دا وخت په اسلام آباد کې دی په ټلیفون سره ملګری شوی دی. احمد الله ستړی مشي او سهار دې په خیر. دا مونږ دغه خبرونه اوریدل احمد الله چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف جوړ شو، تیر ورځې د خپلې دغه دندې سوګند پورته کړ. نو که دا راته وایي احمد الله چې دغه خو حلف واغستو سوګند پورته کړ، خو د مرکزي کابینه د حکومت چې کوم ده دا غې د جوړولو پاک لکه کوم معلومات تاسو رښتا کوم خبرې دغلطه مخې ته راغلي دي؟
ډیر مننه بچا جی. څنګه چې تاسو ویلا 13 ورځ چې د زنګ اوریدونکو ته معلومه ده چې د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف چې کوم هغه په ایوان صدر کې د صدر اسف علی زرداری نه د وزیر اعظم د چوکۍ سوګند چې کوم هغه واخستو د دغه اجلاس نه وړاندې کله چې په پارلمنت هاوس کې زما کله د مسلم لیگ نون یو اعلی چارواکه خواجه محمد آصف چې کوم د هغه سره خبرې اترې وشولې، نو د هغه د وینا تر مخه چې د هغه د ځل کابینه چې کوم هغه به مختصر او وفاقي کابینه په لومړي پړاو کې به سبا له لس وفاقي وزیران او دوه د وزیر اعظم مرستیال یعنې مشیران چې کوم دي هغه به سوګند پورته کوي. دغه شان قریبا دوی ویل چې زمونږ د کابینه چې کومه دا به د اتلسو نه تر شل وفاقي وزیران وزیر مملکت او مشیرانو باندې به مشتمل وي، او نور وزیران چې کوم دي هغه چې دوی کوم اتحادي ګوندونه دي چې دا هم ویل کېږي، لکه څنګه مولانا فضل الرحمن هم پرون په خبرو اترو کې ماته دا ویل که مسلم لیگ نون راته وویل نو خامخا ورسره موږ په کابینه کې شاملېږو، او ځکه چې یو کار په ګډه سره شو کول نو هغه څه ضرورت دی چې موږ ته دیل شو، نو امکان دی که فضل الرحمن ډله ورسره شامل شي نو هغه له دغه شان د محمود خان اچکزی ګوند چې کوم دی هغه له هم د وزارتونو ورکولو امکانات شته دی. نو په لومړي پړاو کې به دوی لس وزیران دوه مشیران او د هغې وروستو چې کوم نور وزیران او مشیران دي هغه ټاکنه او بیا یو څو ورځې وروستو کېږي، او سبا له به نوې وفاقي کابینه چې کومه ده د هغې نه به وزیر اعظم نواز شریف په موجودګۍ کې صدر آصف علي زرداری چې کوم دی هغه به ته حلف اخلي.
ډیره مننه احمد الله، کور دی ودان، خوشاله اوسې.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو اوس ورځو په پیښور کې خپل خبریال خالد خان ته. خالد خان ته تم ستړي مشي وایو، او دغه ځای داسې خبرونه را روان دي خالد خان چې د خیبر پښتونخوا چې کوم نوی حکومت ته تحریک انصاف او د ملګري چې کوم نور ګوندونه دي په حکومت کې شامل، هغوی وایي چې په اسمبلی کې به یو قرارداد راوړي چې د پترس کې به د مرکزی حکومت نه غواړي چې دغه په قبایلي سیمو چې کوم ډرون بدون کېږي دغه لړۍ وتړل شي. نو څه وایي په دغه کلاسه معلومات تاسو سره؟
ډیر مننه مچاس، بالکل څنګه چې تاسو خبرو کا د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف او د هغې غړي ملګري چې د قانون وطن پارټي جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد مشرانو پرون یعنی سراج الحق شوکت یوسفزی سکند شیرپو او شارام خان ترکه دغه قرارداد ڈرافٹ چې کوم هغه لیکنه چې هغه په صوبائی اسمبلی کې داخل کړ، او کله چې د صوبائی اسمبلی دا غونډه راو بلل شي نو دی وایي چې موږ به په دغه صوبائی اسمبلی نه دا قرارداد پاس کړو او وفاقي حکومت ته به دا وو دغه سفارش پکې چې په پاکستان دننه د کوم ډرون بریدونه چې کیږي دا دې بند کړی شي. دا به هم وایم هر بچا چې د دین وړاندې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې چې کله د عوامي سرګون او د پاکستان پیپل پارټي اکثریت هغې هم دغه شان قراردادونه پاس کړي دي او د وفاق نه دغه غوښتنه کړې وي، او هغې دغه قراردادونه په متفقه تور باندې پاس کړي دي. نو دا ټیک ته دي دغه خبرې بار بار کوي، پرون دي دغه قرارداد هم جمع کړو دغه ویم، خو دا دي چې کومې خبرې کړې دي لکه په الیکشن کې که جماعت اسلامي وه که پاکستان تحریک انصاف وو، نو دوی په تېرو وختونو کې دغه مارچونه هم کړي دي، درنیل کړي دي، پرلسونه هم. نو اوس دغه قرارداد دوی پاس راوړی دی او دوی دغه کم ته ښیي چې دا یو ډېر لوی کار دی، خو څنګه چې ما وویل د دې نه مخکې هم صوبایي اسمبلی قراردادونه پاس کړي دي او د وفاق حکومت نه دغه غوښتنه شوې ده. د دې نه مخکې پر خطک چې د تحریک انصاف د طرفه د خیبر پښتونخوا چې وزیر اعلی دی هغه هم دا ویلي وو چې که چېرې د دې حکومت په مرکز کې وي نو ډرون بریدونه به دوی بند کړي. نو دغه خبرې دي بار بار کوي او په
صحیح شو خالد خان. بل موضوع دغه ده چې دغلته په صوبه کې پرویز خټک حلف اغسته دی او ویل کېږي چې دوه سینئر وزیران هم نومول شوي دي. نور چې کومه کابینه ده د صوبایي حکومت کې په لنډو ټکو کې راته ووایه چې د هغې د دغه کابینې د جوړېدو په هکله کوم تصمیم به ونیول شي په نږدې وختونو کې؟
بالکل هارون څنګه چې تاسو ویل پرویز خټک او دغه سره دوه سینئر وزیران سراج الحق د جماعت اسلامي لړخه او سکند شیرپو د قانون وطن پارټي لړخه تیره جمعه سوګندونه پورته کړو، خو د بده مرغه لا اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې دغه لنډمهاله حکومت چې وو هغه کوم وزیرانو هغې هم استعفاګانې ورکړي دي، خو اوسه پورې دغه نور وزارتونه یا وزیران نه دي جوړ کړی شوي. په دغه لویه وجه دا ویل کېږي چې یو خو د دغه ګوندونو په منځ کې خپل اختلاف دی لکه جماعت اسلامي غواړي چې دې ته تعلیم وزارت ورکړي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف دننه هم دغه اختلافات مخه تراغلي دي چې هغه هم غواړي چې دې ته خخ وزارتونه راکړي. د دین مخکې دی په لاهور کې د عمران خان سره ناسته کړې وه او وسط کې سر خان چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي مشر هم دی او د اسمبلی سپیکر هم دی، هغه ویلو چې په پنځم جون به دغه وزارتونه اعلان کېږي او دغه وزیران به سوګند پورته کړي. خو پرون داسې خبره هیڅ مخې ته رانه لا
خلا نه ده راغلی، یو اختلافات. صحیح ده، ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، د پاکستان مسلم لیگ مشر میاں نواز شریف تیر ماخام په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په حیث خپل دندې لړو کړه. دا چې نوموړي د خپل سیاسي ژوند سفر کله پیل کړ او د کومو مرحلو له تیرېدو وروسته په پاکستانی سیاست کې یو وار بیا وزلید، په اړه د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
I Muhammad Nawaz Sharif
do solemnly swear that I am a Muslim.
That as Prime Minister of Pakistan.
I will discharge my duties and perform my functions.
Honestly to the best of my ability.
Faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law.
داو نواز شریف چې تیر ورځ په دریم وار د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو، نوموړي په ایوان صدر کې د پاکستان صدر آصف علي زرداري نه حلف واخیستلو. په دې موقع د سیاسي ګوندونو د مشرانو، سفارتکارانو، پخوانی صدر او وزیر اعظمانو ترڅنګ د پاکستان اعلی پوځي او سیویلین چارواکي هم موجود وو. د 3 کلن نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د 11 مئی په انتخاباتو کې په 322 سیټونو مشتمل قومي اسمبلی کې په اکثریت سره سیټونه ګټلي وو. نواز شریف د قومي اسمبلی د 349 منتخب شوو غړو لخوا 224 ووټونه ترلاسه کړل. د پاکستان پیپلز ګوند مختوم امین فهیم 224 او د پاکستان تحریک انصاف جاوید هاشمی 1 رای واخیستلی. نوموړی 14 کال وروسته واپس په واک کې راځي چې په پوځي کودتا کې له دندې لرې کړل شو. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان طارق عظیم د نواز شریف حکومت ته د ورپېښو چیلنجونو خبره کوي.
د انتخاباتو نه وړاندې د کافي وخت راهیسې دا واضح و چې راتلونکي حکومت ته سختې فیصلې کول وي او د اقتصاد، امنیت، د انرژي بحران او نورو مسلو سره مخامخ وي. نو ځکه نواز شریف هم ځان تیار ساتلی و. هغه په دې مسلو د صلاح اخیستلو لپاره کمیټې جوړې کړې وې او دا یاد وساتي چې نواز شریف 2 واره وزیر اعظم پاتې شوی دی او د دغه مشکلو فیصلو د کولو تجربه او صلاحیت لري.
په انتخابي کمپین کې نوموړي د ترقی یافته او جدید پاکستان خبره کوله چې ویلي دي د انرژي بحران د لمینځ وړل به د حکومت لومړیتوب وي. نواز شریف د بلوچستان او د لادرکه کسانو په اړه هم سرګندې خبرې کړې دي. د هند سره د دوستانه تعلقات هم ملاتړې دي او د امریکا د ډرون بریدونو مخالف دي. هغه له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو حمایت دي. نواز شریف په 1900 کې د خپل سیاسي ژوند شروعات وکړ. نوموړي د پخوانی پوځي امیر ضیاء الحق د پاک د مودې په وخت اول د پنجاب صوبې د خزانه وزیر او بیا وروسته وزیر اعلی. هغه په نومبر 1999 کې په منځمهاله عمومي انتخاباتو کې پاول وار د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو چې د بېنظیر بھٹو تر مشرۍ لاندې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت تر تحلیلې دور وروسته دغه انتخابات شو. په 1993 کې د نواز شریف حکومت هغه وخت تحلیل شو کله چې هغه وخت د پاکستان صدر غلام اسحاق خان د 13 آئینی ترمیم لاندې ترلاسه شوی د خاصو اختیاراتو په بنیاد د رشوت او د قانون نه پرته وژنو په تور نواز شریف له واک لرې کړ. خو بیا 2 هفتې وروسته پاکستان سپریم کورټ دغه صدارتي حکم غیر آئینی بللو سره قومي اسمبلی واپس بحال کړه او په مئی کې نواز شریف واپس په واک کې راغلو. وروسته بیا په جولای 1993 کې نواز شریف استعفا ورکړه چې همدغه کال په اکتوبر کې بېنظیر بھٹو واپس په واک کې راغله. نواز شریف په 1999 کې په دویم ځل د پاکستان وزیر اعظم شو. د واک په دویم دور کې نواز شریف د هند اټمي ازموینو په جواب کې په 28 مئی 1998 کې اټمي تجربه وکړي. په دغه دور کې بیا د پاکستان د پوځ مشر جنرل جهانگیر کرامت لخوا تر استعفا وروسته نواز شریف جنرل پرویز مشرف د پوځ مشر وټاکلو. خو بیا د نواز شریف تخپل ټاکل شوي پوځي مشر جنرل پرویز مشرف سره د اختلافاتو په نتیجه کې په 12 لسم اکتوبر 1990 کې دغه حکومت برطرف کړل شو. د 1 مئی تر انتخاباتو وروسته د نواز شریف ګوند په پنجاب کې حکومت جوړوي او د بلوچستان په حکومت کې هم رول لري. په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف او په سند کې پاکستان پیپلز ګوند په اکثریت کې دي.
ملیحا میرزاده و اوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د قومي اسمبلی د تیرې ورځې له اجلاس وروسته چې نواز شریف پکې د وزیر اعظم په توګه منتخب شو، په دغه اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې دي او دا یو رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
تو پاکستان مسلم لیگ نون سیکرٹری جنرل اقبال ظفر جگڑا مشال ریڈیو سره خبرو کې اویل
نن ډیره تاریخي ورځ ده او مبارک ورځ ده، دې قوم له خدای دا مبارکه کی، ځکه چې دې وخت پاکستان چې کوم بحرانی کیفیت نه تیریږي لګیا دی. یقین وکړي هغه د پاره یو داسې حکومت ضرورت ده چې کوم قومي مفاد چې ده هغه لا بل ترجیح ورکړي، او زما یقین ده چې نواز شریف صاحب هغه لیډرانو کې ده چې هغه ذاتی مفاد ثانوي حیثیت او قومي مفاد چې ده اولین ترجیح دی. ان شاء الله دا ماته امید ده
د جمعیت علماء اسلام فی ڈلی مشر مولانا فضل الرحمان مشال ریڈیو سره خبرو کې اویل چې مسلم لیگ نون کا ورتا په حکومت کې دو شامل دو اویل نو ضرور به ورسره شاملېږي.
حکومت کې نو شامل دو لپاره تیار چې کله مونږ دې خبرې وای په پالیسۍ مې اتفاق راشي نو به ټول توانای نه ولې تقسیم په کار چې هغه مقاصد لپاره خړې توانای غانه په یو ځای کې به
هم. د دې ګوند قومي اسمبلی غړی او خیبر پختونخوا په خوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وای
حالات پاکستان چې دی نواز شریف مصاحب باندې دا چې ځان سره څنګه ټول سیاسي ګوندونه او اپوزیشن ګرځي نو زیات انحصار چې دی د دې په حکمران باندې دا اوس موږ نواز شریف صاحب ته ګورو چې د دې لپاره هغه څه ګام پورته کوي نو زیات توقعات د خلکو د هغې نه دي که هغه چېرته د ټول سیاسي ګوندونه او د اپوزیشن خیال یې وساتي نو یو ښه حکمران به ثابت شي.
د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړی حاجي بسم الله خان وایي چې د فاټانه منتخب غړو نواز شریف ته په دې شرط ووټ ورکړو چې د قبایلي سیمو حالات خکولو کې به خپل کردار لوبوي.
اوس چې کوم حکومت جوړ شو، نواز شریف وزیر اعظم شو، دنه زمونږ توقع ده او د الله تعالی نه دا امید او سوال ده چې خدای دې د قبایلو په دې حال باندې رحم وکړي او د دې چې څه تکالیف هر قسم دي هغه خدای آسان کړي، هغه خدای لری کړي. زمونږ به د الله تعالی نه همیشه دا سوال وي او دا به کوشش وي په حکومت کې چې مونږ د خپل قبایلو له ترقی په لار باندې مخکې بوځو.
یاد دې وي چې د نواز شریف په مقابله کې د پاکستان پیپلز پارٹی مخدوم امین فهیم او پاکستان تحریک انصاف مخدوم جاوید هاشمی هم د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدواران وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او هم په اسلام آباد کې زمونږ یو بل همکار اوریدونکو عالم زیب خان، د نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم جوړېدو او د نوي حکومت مخې ته پر پرتو چیلنجونو د سیمه ایزو چارو لسیډنکار ډاکټر خادم حسین سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
میا صاحب، د الیکشن دوران کی یا د الیکشن نمخ کی چکم دو دورونو حکومتونه چې دیکړي دکم او دواړه نیمګړي پاتې شو، دا غي نرستو دا غ جیل کول او بیا د ملک نه بهر وشتل او بیا دا غي نرستو راتل او بیا انتخابات کول او بیا اپوزیشن کې کېناستل او بیا 15 کاله ټیک ټاک صبر کول. زما خیال دی چې د پاکستان په سیاسي عمل کې سره د میا نواز شریف یو پختګي مخامخ کاری او دا سخکاری چې میاسب په مختلفو شکلونو کې سر لګ ډیر داسې سبقونه زده کړی دي چې اغا د سیاسي عمل د پاره ضروری، مثلا دا چې د سیاسي عمل تسلسل یا د جمهوریت عمل تسلسل، نو دې مطلب دا دی چې د پاکستان کې د سیاسي عمل جړې مضبوطی دو غاړي تروانې.
صحیح خادم حسین صاحب، تاسو هم چې میاسب د تیر وختونو سبق اغستې دي او اوس امید دی چې دا جمهوریت عمل مخ په وړاندې روان شي، راتلونکي 15 کال تاسو ګڼئ دا به هم دغه سروان ځکه چې میاسب دا هم وی چې موږ به هیڅ قسمه غیر آئینی چې کوم اقدام دی داغه مخنیوي وکړو، نو هغه دا به هم دا سروان وي او چې کوم مخالف ډلې دي هغه ملګرتیاو کې د میاسب سره
بالکل نیت او اراده خدا سی ښکاری، خو کله نا کله ډیر سیزونه ډیر زیات جوړ لاندې تلی مازو کی او پاکستان یو کثیر القومی او کثیر اللسانی ملک دی. میا صاحب ډیر سبقونه زده کړي دي، خو یو سبق بل زده کول غواړي او هغه دا دی چې څومره پورې شناختونه دي د هغه شناختونو دی نه صرف دا چې قبول کړی شي بلکې دا غیر احترام شي. میا صاحب هر څه وجه چې وا یا ورسره وخت کم یا په دباو زیاتو، نو دی خیبر پختونخوا نومې خیبر پختونخوا نه وي، کی پی کی وي، نو زما خیال نه دی چې دا واړه واړه چیزونه دي خو دې نه د ذهنیت عکاسي کېږي د هغه اظهار کېږي. نو پښتونخوا ویلو کې که مسله ده نو د دې مطلب دا دی چې د پښتنو د شناخت تسلیمولو کې مسله ده. نو زما خیال دی چې شناختونه څومره زر تسلیم کړی شي نو هغه به زیاته دی ریاست ته
قدر. خو خایم حسین د تیر وختونو په تکرونو په نسبت نن پکې میاسه بیا هم یو څو ځلې خیبر پښتونخوا هم ویله خو دغه سره هم تاسو وی چې دغه شناخت ورکول کې کس ستونزه راځي. خو د دې کې د لړۍ کمزې تر رسیدې کله د وی چې زره خیبر پښتونخوا چې کوم منډیټ دلته هغه هم منم او په بلوچستان کې هم موږ گورنر او وزیر اعلی دلته چې کوم نېشنلست پارټي دی هغه له ورکړو. نو آیا داسې څه قدمونه د واغست کنه راتلونکي وخت کې د کې بیا څه خن راتلی شي مخې ته؟
زما خلې چړمبه قدم خو دا ډېر مهم واغست چې د مولانا فضل الرحمن دلته د حکومت جوړولو هڅې شندې شوې په دې حواله چې اګوی چې چونکی تحریک انصاف دي ځنه ډېر سیټونه اغوستي دي. اگر چې د تحریک انصاف د منډیټ په حواله د مختلفو پارټو مختلف موقف دي او سردیر شیخ خلق دن تداوی خیبر پختونخوا کی چې په بنیادی توګه خدا منډیټ طالبان ورکړي دي او دا د دې د وجنوي چې ډیر شی هغه سیاسي ګوندونه چې د ځمکو د خبره کې جوړې لري هغه طالبانو الیکشن کمپاین ته یا الیکشن کول ته پرې نه خو. بهرحال دا یو جدا بحث دی خو زما خیال دی چې دغه لومړی قدم چې تحریک انصاف ته دا اجازه تو حق ور کو چې غل حکومت جوړ کی دا رومبه عملی قدم دی چې دینه دا پته لګی چې روان وختونو کې به د مختلفو صوبو منډیټ د مختلفو پارټو منډیټ میا صرف نه صرف دا چې تسلیم کی بلکې هغه به احترام وکړي.
ډاکټر خادم حسین او چې د نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم جوړېدو په حق له زمونږ د همکار عالم زیب خان پښتنې ځوابولې. اوریدونکو نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په توګه انتخاب وروسته پارلمان ته په خپل اولنې وینا کې د پاکستان په کورنۍ ستونزو غږېد خو د معمول خلاف د پاکستان پر بهرني سیاست په تیر بیا له گاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په باب څه ونه ویل. زمونږ همکار اسمت ساروان هم دا موضوع د سیاسي چارو له افغان کارپو حلیم فدایي سره د کړې مرکې په پیل کې اده کړې چې نوموړي په اړه څه داسې وویل.
متاسفانه دغه ډله او بل استخبارات دا زویره سم چې یوې سکې دوه مخه دي، یوې سیاسي سکه ده او بل استخباراتي سکه ده. او تاسو پوهیږئ چې همدغه سیاستونه او همدغه ډلې چې دوی پاللې دي روزلې دي دوی هغه تمویل کړي دي بلاخره د دوی لپاره هم یو سرخوږی شو، دوی ته هم ستونزې پیدا کړې. شاید بشپړ دوی له هغه هغه پالیسي نه وي بدله کړې، اما هڅه داسې کوي چې په ظاهره باندې خپله داخلي سیاست باندې تمرکز وکړي او بهرنی سیاست استخباراتي کړیو ته نور هم په لاس کې ورکړي.
تاسو ویل چې نواز شریف داخلي مسایلو په چیرې بیا په اقتصادي مسایلو ډیر تاکید لري که چیرته د افغانستان لانجه په اوسنی شکل سره دوام ولري د پاکستان اوسنی تګلار دوام وکړي فکر نه کوي چې د پاکستان اقتصاد به لاله مشکلاتو سره مخامخ شي ځکه چې نړیوال ټولنه هم په هغه صورت کې بیا هغه سمرسته نه ورسره کوي؟
افغانستان کې امنیت چې نوی او د تروریزم او د ویرا چوانې دلی او د غوی مرکزونه کوون نه تړل سي، هیڅ یو اقتصادي پروسه د پاکستان په داخل کې د تطبیق وړ په دې نه ده چې همدغه ډلې دي چې بیا به د دوی په اقتصادي زیرمو باندې حملې کوي او دوی ته به ستونزې پیدا کوي او د پاکستان حتی له اقتصاد نه هم لویه ستونزه هغه ناامني ده. په دې خاطر باندې د دې لپاره ډېره اړینه ده چې هغه د سیمې له هیوادونو سره د سیمه ییزې همکارۍ له لارې هغوی مخلصانه د متقابل احترام په حدودو کې او هغه قوانین چې نړیوال قوانین دي هغوی په چوکاټ کې چلند وکړي او هغه فکر نور له ذهنه وباسي چې افغانستان به د پاکستان لپاره پنځمه د دوی په اصطلاح صوبه وي.
د سیمه ایزو چارو افغان څېړونکو حلیم فدایو او اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی نو راځي چې د کرن خان په غږ د اروخات صاحب شاه صابر دا شعرونه وورو.
زری زری شی زری زری شی چیرانا تار سینور ترسی ستوری د سختو نتیری گیچی سحر ترسی ستوری د سختو نتیری گیچی سحر ترسی زری 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 شی ماتی کری پاپ درک سڑے گدر ترسی سوری دسو نتیری گچ سہر ترسی
اور دن کو نہانی میں بجے شوے دا مجید بابر نبا دا خبرونو لنڈی سوار
نواز شریف باندې په رسمي ډول دریم ځل لپاره د پاکستان د وزیر اعظم په څوکۍ کار پیل کړی. درشپېته کلن نواز شریف پرون د چهارشنبې په ورځ په ایواني صدر اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداري نه د خپلې څوکۍ حلف واخیستو. د خیبر قبایلي سیمې شپږ څلوېښتمې حلقې ریټرنینګ افسر محمد ناصر تېره شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د باڼې او تیرا د خلکو د بیا ووټ اچولو عمل تېره ورځ په جمرود کې سرته رسېدلی دی او د غیر حتمي نتیجې تر مخه آزاد امیدوار ناصر خان بریالی امیدوار دی. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا نوي اتحادي حکومت د اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې د بریدونو درولو په اړه د متفقه قرارداد لپاره درخواست د اسمبلۍ په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د امنیتي ذمهوارو د انتقال د کمیشن مشر اشرف غنی احمدزی پرون په خوست کې خلکو ته وویل چې نړیواله ټولنه به له 2016 کال وروسته افغانستان ته شا وانړوي. یو امریکایي فوجي چې د کندهار په پنجوایي کې د شپاړسو کلیوالو پر جنو تورن شویو جرم ومنه. راپورونه وایي چې نه دېرش کلن رابرټ ویلس د دې لپاره د تیر کال د مارچ په میاشت کې د پنجوایي د ډلبیزي وجنې ملامتي ومنله چې د مرګ له سزا خلاص شي. د ناټو د دفاع وزیرانو په برسلس کې د افغانستان په اړه پرون د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په اړه موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ملګرو ملتونو کې خپله سفیره سوزن رایس د ملي امنیت سلاکار
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننیو رسپانو د اداریو غټکی د سراج زهیر نور
ایکسپریس رسپانه خپل اداریې کې لیکي چې پاکستان کې د ترهګری سلسله د سو کلونو راهسې را روان ده چې لکبلې په زرګونو خلک وجلې شوې دي او په دې دوران چې کوم جوړل شوې دي نو د هغوی لپاره د صحت اسانۍ هم د نشټ برابر دي. ادارې وایي چې د غرنګ خیبر پښتونخوا کې هم د ځانمرګي بریدونو او بمی حملو لړۍ لا تر دې دمه روانه ده او یو څو ورځې وړاندې هنګو کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی فرید خان وجلې شو. د کوم وروسته چې دغه ځای حالات ډیر زیات خراب شو او ولس لاس په احتجاج دی. دغه رنګ د دې وروستو د سکیورټی فورسز لخوا په هنګو کې کرفی هم ولګول شو. ادارې وړاندې لیکي چې هنګو کې هغه وخت امن په ځای کېدی شي کله چې د داوو په ځای عملی ګامونه پورته کړی شي او قاتلان گرفتار کړی شي او ولس ته یې وخایي. ادارې زیاتوي چې ترهګرو لا دا خبره په ذهن کې کینول پکار ده چې د پاکستان ولس دوی ته د نفرت په سترګه ګوري او نه د دوی نه یریږي او د دې ثبوت داري چې د دوی د دړکو باوجود ولس راوتل او پورتونو کې برخه واغستله. اداریا اخیری کې لیکي چې ان شاء الله ګټه په پاکستان د ولس وی او تر هغه به د برتناک ماتي سره مخ کیږي. آج رس پنخپل اداریا کې وایي چې قومي اسمبلی کې په لوی اکثریت سره د پاکستان مسلم لیگ نون مشر محمد نواز شریف په 224 اوټونو اغستلو په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شو. اداریا وایي چې یو طرف ته یو حکومت خپل جمهوریت موده پوره کړه او په خطرې کې بل حکومت ته د 15 کالو لپاره د اقتدار واګې په لاس کې ورکړي نو بل پلو په دې ملک کې د امنیت خراب وزا خیبر پښتونخوا کې ترهګری بیروزګاری ګرانی بیدرکه خلک خراب اقتصادي حالات او د لوډ شیډنګ د مسلې پرنګ یو شمیر چیلنجونه نوې حکومت ته پراته دي. ادارې وړاندې لیکي چې مرکز کې او پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت جوړ شوی دی او د غرنګ صوبو کې نور ګوندونو ته حکومت ورکړي شو نو داسې کې حکومتونه لپکار دي چې پاکستان ته کوم چیلنجونه ورپیخ دي چې د هغې تدارک وکړی شي ځکه چې سبا به د خپلې کارکردګۍ په بنیاد دا ګوندونه ولس ته بیا ودرېږي نو باید چې نواز شریف د نورو ګوندونو سره په ګډه ملکي مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اف پی خبر ایجنسی لیکي د پاکستان نوي وزیر اعظم نواز شریف په دریم ځل واک ترلاسه کوي. که څه هم دا یو تاریخي موقعه ده، خو د هیواد د نوي مشر لپاره یو لوی امتحان هم دی. خبر ایجنسی لیکي نواز شریف د یو شتمن کورنۍ او د وسپنې کارخانو مالک دی او طالبانو لپاره نرم رویه لري. د سره سره نواز شریف ته په وراثت کې د هیواد د توانای بحران هم ملاو شوی دی. خبر ایجنسی لیکي که څه هم نواز شریف نرم گو او نړیوال رسنو سره ډېری خبرې نه کوي، خو په دوه ځله وزیر اعظم دوره کې خو نوم ترلاسه کړی. نواز شریف په 1990 او بیا په 1999 کال کې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی وو. خبر ایجنسی د سیاسي چارو کارپوه تلت مسعود په حواله لیکي چې نواز شریف په 2013 کال کې د نور وختونو نه ډېر مختلف دی. د په وینا 1990 کال کې نواز شریف په مضبوط فوجي ادارې تکیه کوله. کارپوه تلت مسعود وایي چې نواز شریف په دې وختونو کې ډېره زده کړه کړې. نوموړی یو سنجیده سیاستوال دی او د فوج او ولسی ادارو ترمنځ د اړیکو په محرکاتو پوه شوی دی. د په وینا نواز شریف په دریم ځل به یو متوازن تجربه کار او پوها وزیر اعظم وي. که څه هم وسلوالو سره د امن خبرو په اړه نواز شریف د کوټلي ګامونو پورته کولو خبرې کوي، خو لویدیز په دې لړکې اندېښنې هم لري. بلخوا بلومبرګ په یوه مقاله کې لیکي چې په شام کې ولسی پاسون په ممکنه توګه د ایران ستراتیژیکي ماته وي. په دې لړکې کچرې بشار الاسد د واک نه لرې کیږي، نو ایران به نور کمزوري شي. د ایران په عرب هیوادونو کې یوازنې ملګری شام او حزب الله ډله ده. بلومبرګ لیکي کچرې ایران نور تنها شو، نو نړیوال فشار به پی نور هم زیات شي چې د خپل هیواد اټمي پروګرام محدود کړي. په مقاله کې راغلي چې د ایران په سیمه کې اثر کمیدو سره به د امریکا، ترکیه، قطر او د سعودي عرب اثر به نور زیات شي. مقاله زیاتوي چې د شام حالات د ایران په ګټه دي او د سره سره د اسد رژیم په ګټه هم دي. د دې جنگ له کبله ایران د اټمي وسلو ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی او دا د امریکا لپاره خجالت هم دی چې په شام کې یاغیانو سره مرستې کوي. د دې ترڅنګ مقاله زیاتوي چې ایران له روس سره هم اړیکې مضبوطی کړي او د شام په جګړه کې به ستراتیژیکي اغیزې ولري. مقاله کې راغلي چې تیره اونۍ د شام رژیم د حزب الله ډلې جنگیالو او روس وسلو په مرسته القیصر ښار کې یاغیان په شاتم به ولیدي. مقاله زیاتوي چې د دې ښار فتح سره د روانې جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره سفارتي هلې ځلې هم معدومې شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، د روس اس 300 میزایل نظام چې دغه هیواد د دمشق ته د لیږلو تړون لاسلیک کړی، که چرې شام ته ورسیږي نو کېدای شي دغلته د روانې شخړې شکل بدل کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه هوایي دفاعي نظام په اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې تفصیل یې د ملیحا امیرزاده نه اورو.
اس 300 میزایلی نظام یو داسې ډیزاین لري چې د 50 تر 1.5 کیلومتر په فاصله الوتکې او میزایلونه په نخښه کولی شي. له دغه صلاحیت سره نه یوازې د شام په فضایي حدودو کې دننه، بلکې په اسرائیل کې هم هدفونه په نخښه کېدی شي. دغه نظام په یو وخت بیلابل هدفونه په نخښه کولی شي. په لندن کې یو اداره IHS چې په نړۍ کې د هوایي وسلو په اړه معلومات وړاندې کوي، د یادې ادارې ایډیټر رابرټ هیوسن وایي:
The S-300 is Russia's top of the range.
S-300 د روس د ټولو لوړې درجې هوایي نظام دی. دا د ځمکې نه هوا ته ویشتونکی نظام دی چې د کروز میزایلو په ګډون د جدید جنگي الوتکو یا میزایلو په نخښه کولو صلاحیت لري. په یو ډول دا د امریکا د پیټریوټ نظام برابر دی، او په شام کې رول دا دی چې په موجوده شامي هوایي نظامونو کې د یوې بیخي نوې درجې صلاحیت اضافه کوي. شام له اول نه د هوا څخه ځمکې ته ویشتونکي روسي میزایلونه لري، خو S-300 به تر ټولو زیات پرمخ تللی وي.
د دې نه علاوه په شام کې د یو داسې نظام د ځای پر ځای کولو سره به په هیواد کې د نړیوالې ټولنې لخوا د ولس د ساتنې په مقصد په هیواد کې د نه الوت سیمې د ګرځولو فیصلې پیچلې شي. د روس لخوا شام ته S-300 نظام د ورکولو وخت نه دی معلوم. په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تړون په مارچ 2011 کې په شام کې د کورنۍ جګړې تر شروع کېدلو نه یو کال مخکې لاسلیک شوی، خو تاریخ یې نه دی ټاکل شوی. د شام ولسمشر بشار الاسد په 1 مئی وویل چې دغه نظام به زر ځای پر ځای شي، خو د روس د دفاع د وزارت ناصرګندو کارپوهانو دغه رپورت رد کړ. د هیواد د خارجه چارو مرستیال وزیر پر روانه اونۍ کې خبریالانو ته وویل چې یوازې دا ویلی شي چې دغه قرارداد به نه منسوخیږي. شام ته د دغو میزایلو د ورکولو سره کېدی شي ماسکو له خطر سره مخامخ شي، ځکه چې ممکنه ده تر څو په شام کې پوسته د نظام د استعمالولو تربیت نه وي ورکړل شوی، په لومړي سر کې به روسي کارکوونکو ته په نظام کار کول وي. د امریکا ملګري هیواد اسرائیل د نظام د ځای پر ځای کولو په صورت کې د میزایلو د تباه کولو دھڑکا ورکړی ده. کچری داسې وشي او روسی کارکونکو ته مرګ ژوبله ورسیږي، نو کېدی شي دغه شخړه کې د نړۍ یو لوی طاقت یا سوپر پاور هم ښکیل شي. په منځنی ختیځ بحرین کې د میزایلو ماهر مایکل ایلمن وای:
ultimately for Russia.
زمان په فکر بل اخره د روس لپاره د اس 300 د منتقلولو سره تړلې غواشته په کتو سره دغه شک چې آیا میزایل لیجل سوی دی او کنه د روس لپاره کېدای سي تر ټولو شکار کوي کچيري میزایل ولېجل سينو کېدای سي بد نتیجې مختراسي او شخړه زیاتې دل به څوک هم نغواړي
د میزایلی نظام د بیا سره کولو لپاره الکترونیکی طریقې استعمالی دي شي خو المن وای د اس 300 پاړه پختنی موجود دي
ملیحا میرزاده و اوریدونکو د ناتو په افغانستان کې د دې تړون شاوخوا 500 متحدو هیوادونو دفاع وزیرانو پرون په برسلز کې له 2014 وروسته د افغانستان لپاره د خپل ماموریت پر یو نوی چوکاټ سلا وکړه له دې طرحې سره سم به امریکا د افغانستان په جنوب او ختیځ کې جرمني په شمال کې او ایټالیا په لویدیځ کې د نورو هیوادونو د پوځیانو مشري کوي د دوی د نوی ماموریت د څرنګوالي په اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د دوی د حربي ماموریت لپاره پایته رسیدو وروسته به په دغه هیواد کې د روزنې او مشورې 15 مرکزونه جوړ کړي دا پریکړه په افغانستان کې د ناتو تړون د راتلونکو عملیاتو د چوکاټ برخه ده او د دوی د ځواکونو د پریښودو پریکړې ته لاره هواروي د ناتو سرمشي اندرس فوګراس موسن وویل دا به د امریکا او ناتو پوځیانو ته لاره هواره کړي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې شي د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزه موافقه به وروسته لدی وشي چې د ناتو او افغانستان حکومت ترمنځ د پوځیانو د څرنګوالي په اړه موافقه وشي دا به په افغانستان کې زموږ د پوځیانو د حضور لپاره چوکاټ برابر کاندي اجازه راکړي چې دا یادونه وکړم زه ډاډ احساسوم چې موږ به موافقه خیتورسی شو ځکه چې د افغانستان حکومت په دې شپو هیجه چې لدی ډول امنیتی موافقه پرته موږ افغانستان ته پوځیان او روزونکو نشولې شلې راسموسن د بروکسل په غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو موافقه ته اشاره وویل دا ترهبه د دوی پوځي ماهرانو ته چې په راتلونکو میاشتو کې پلان نهایی کوي لارښوونه وکړي د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل وویل هیواد ژمن دی چې په دې ماموریت کې به تر ټولو لوی برخوال وي او افغانستان په جنوب او ختیځ کې د نورو هیوادونو مشري وکړي د جرمني او ایتالیا د شمنو هرکلی وکړ چې د افغانستان په لویدیځ او شمال کې د نورو هیوادونو د قوا او مشري ته تیار شوی دي د متحده ایالاتونو دفاع وزیر دا هم وویل چې ترکیه یادونه کړې چې په کابل کې د رول په منلو غور کوي جرمني ویلي چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې له 600 تر 800 پورې پوځیان پریږدي ناتو دغه راز وویل چې په افغانستان کې به د خپل روزونکو او سلاکارانو د ساتنې مسؤلیت په غاړه واخلي راسموسن وویل چې نوی ماموریت په اصاف نه نومیږي بلکې بل نوم بلري هدف به یې د افغان ځواکونو روزنه هغوی ته د مشورې ورکړه او دغه راز مرسته وي د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي له غونډې وروسته وویل چې د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه خوش
همگی اعضای مجلس
د غونډې ټولو برخوالو د هیوادونو استادو چې دلته حاضر ول ټولو له 2014 وروسته له افغانستان ملاتړ اعلان کړ د افغانستان لپاره یو طلایي فرصت او چانس وو د افغانستان خلکو ته یو زیری وو د افغانستان دشمنانو ته بد خبر وو د ناتو په پرونی غونډه کې له ناتو دی باندې د هغو هیوادونو دفاع وزیرانو هم ګډون کړی وو چې ځواکونه د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي
اسمت ساروان او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو ته لیکد کمیشن مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زید خوست د خلکو قومي مشرانو پراخ غونډه ته وویل چې خوست د افغانستان دروازه ده او مرکزی حکومت یاد ارزښت په کتو د دې سیمې ټیکاو او امن ساتنې ته پوره پاملرنه لري نوموړي په خپل خبرو کې هغه اندېښنې بې ځای او بدلې چې تر 2014 کال وروسته باندې والو ټولنه افغانستان ته شا کړی پاړای نجیب الله الوخیل رپورټ لري
د چهارشنبه په ورځ اشرف غنی احمدزی سره خوست ته په سفر کې شي د امنیتي وزارتونو لوړ پوړي پلاوی په کابل کې د برتانیې لوی سفیر او د ناتو سازمان د ملکی برخې مشر ملتیا کوله خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قدرت د لیږ روان بهیر د ډاکټر نجیب د وخت د قدرت د لیږ سره په بشپړ ډول توپیر لري هغه چې د نړیوال ټولنې په اوږدمهاله مرستو ډاډمن ښکارېده په ځانګړي ډول یې د خوست د امن په ساتنه ټینګار وکړ
د کابل دروازه خوست که خوست آرام ای پلازمینه آرام ده پا یادم دی اقا ورستی خوست چورسو سو وقتی اونی او تی کابل چورسی خلق ده دان نیره نن فضل ده خدای ده خوست فهمیت باندی پیگو او پیگو چی پول افغانستان صبات او سلام باری نزدک خوست بنده پانگرچه اولا پکار
ده خوست یوتن قومی مشر حاجی احمد گل پخپلو خبرو که افغانستان سره ده نری والی تورانی ده ترسره شوی و پوزی او اقتصادی مرستو منه نوکره او یو زلبیه غختنه وکره چی ده هیواد باید بیا زل پاره د نړیوالو لپاره ونه لویږي.
ابو خارجون نن موږ ډیر مننه کوو په ډیر احساس واخ کې ایمن د خص خلق سره کومک کړی دی او دا به هیڅ کله موږ یې نه کوو. وی واغ افتنا مو دیدائی نادادو چی که منگ نلود شی و باید منگ افغانستان یر نکی.
خوستواری عبدالجبار نیمی ول چی دیدی سیمی خلق پا طول امیدی بحیرونو که فعال بر خاخری خوکا چیری اوشمیر حق و پروژو پا عملی که دنکی مرکزی حکومت اقدامو که چی لولان دی پلان شوی ندو خلق و همکاری و پر نظام باور پا نور هم پیا وڑی شی.
خوست خلق ماشاءالله خپل د اوړو د سربازانو د خپل پولیسو د خپل ملي اردو سره څنګ پر څنګ باندې امنیت ساتي او دغه ملي پروسې ته د ټولو نه مخکې وردانګي انشاءالله. خو څه ضرورتونه چې زموږ دي دغه ته که مثبت جواب ورکول سي او هغه کال پر کال زموږ هغه پلان سوي پروژې تطبیق سي نو زه فکر کوم چې خوست به د امن کور وي د سولې کور وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې داسې مهال د امنیت د لار ډاډمنېدو پر لارو چارو خبرې کېږي چې په دې ولایت کې په نږدې ټولو ولسوالیو کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته لېږدول شوي او په ټولیزه توګه خلک له امنیتي تدابیرو او امنیتي حالاتو خوښ دي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ مو اورېدو او راځي اورېدونکو چې اوس د نازي اقبال په غږ دې سندرې ته غوږ شو. د نازی اقبال په غږ مو سندره اوریدونکو. او تیر ورځ په پیښور کې په سیاست او جمهوریت کې د ښځو د کردار پر موضوع یو غونډه وشوه چې پکې د یو شمېر ښځینه سیاستوالو په شمول د ښځو د حقونو فعالانو هم ګډون وکړ. دغه دستوري حال له پیښوره خالد خان په خپل د رپورټ کې راکوي.
د زنانو په سیاست او جمهوریت کې د کردار په حواله رابلل شوی دغه دستوره کې د صوبایي اسمبلی په خوانی او موجوده زنانه غړو، مقامی حکومتونو کې د ضلع او تحصیل کونسل په خوانی لیډی کونسلرانو او د زنانو حقوق د پاره کارکونکو برخه واخیسته او ژمنه وکړه چې زنانه به په هر میدان په خصوصي توګه سیاست کې برخه اخیستو د پاره رابیداروي. د عوامي نیشنل پارټي صوبایي نائب صدر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی په خوانی غړي شګفتہ ملک شال ریډیو ته وویل چې ګټه او بیلات د جمهوریت برخه ده او دوی چې د زنانو د حقوق د پاره د اسمبلی دننه څومره هڅې کړي وي هغه ستړي بعد د اسمبلی نه بهر هم جاري ساتي.
نو زموږ مین رول دا دی چې مونږ زنانه که د اسمبلی کې دننه دي او که بهر دي، مونږ کوشش دا دی چې مونږ د قانون سازي چې څومره شوي ده په هغې باندې خپلې زنانه څومره مونږ اویر کولی شو او ښځو ته مونږ دا ویلی شو چې دا ستاسو بنیادي حق دی. که مونږ د ووټ خبره کوو، که مونږ د بنیادي حق خبره کوو، په هغې کې زنانه پکار دي چې هغه په اسمبلی کې دننه او بهر خپل پوځ پوزیٹیو رول پلے
سیاسی تماس چې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ د خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانې غړی و وویل چې هغه د خپل سیاست آغاز د مقامی حکومتونو یا لوکل باډیز ټاکنو نه کړو او هغه بغواړي چې پښتني زنانه په عام ټاکنو کې نه صرف د اوټر په هیڅ بلکې د کندیدټ په هیڅ برخه واخلي
مونږ هم چې سٹارټ اغوستون دی لوکل ګورنمنٹ الیکشن نو مغستو دی نه مخکې مونږ پاتو کې بکار کول خو ګورنمنٹ کې چرته نو راغلی دا یو نرسری ده نو ان شاء الله د دې ټریننګ دی د بدن نو موټیویټ کوم چې دی دا صرف خپل الیکشن کې سوال نه نور خويندې خپل ووټر دی دو کنوینس کی او بیا غنه پس چې کله دی دو لوکل ګورنمنٹ اسمبلی کې یا حال کې دی دو کینی نو د دې مینس کې بیا سم انټریکشن پکاره زمو وختونو کې خو به مونږ پاتې تبه نه کته باقی دا ومه نشو زمان دی به زمو یو جګړه و یو شانتي به مال نو دې زل ته زم ما دا کوشش شې دی یو کامن فورم
دستوره کې په دې خبره نیوکې وشوه چې په قومي او صوبایي اسمبلی کې د زنانو محسوس چوکو باندې سیاسي کورنۍ او مشران خپل خپلوان منتخب کوي څوک چې د اسمبلی دننه سره خپل ذاتی ګټې ترلاسه کوي د دې په جواب کې د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکي بشرا قدیم وویل
چې کله مونږ پولیټیکل لیډرشپ نه د دې خبرو ته پوسو کنه هغه وی چې اول خو زمونږ فیمیلز روزینه چې کمی روزي هغه له سورزینه نو دا کم از کم د دې کمه دا خپل خپلوانی وینو نیچرلی تاسو ته پته ده چې هغه خو ری انفلوئنس کولی شي خو اوس ما په خیال کې ترند لګیا دی چینج کیږي یو خو زمونږ خلک ته پولیټیکل پروسس نه اویر نو ډیموکراسي مونږ په سترګو لیدلې ده نو چې کله دا پروسس کیږي نو اخر به دا چې کوم کینشپ دی یا د خپل خپلولي د نو دا به چیلنج کی
دا یادونه ده چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دویش د زنانو محسوس چوکې او په قومي اسمبلی کې د پښتونخوا نه اته د زنانو محسوس چوکې دي خو د فاټا یا قبایلی سیمو نه په قومي اسمبلی کې د زنانو د لپاره سیټونه نه دي مختص شوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې د مدني ټولنې فعالان وایي په دغه ولایت کې د مدني ټولنې اغیزمنتوب او فعالیتونه په هغه کچه نه دي چې ورڅخه تمه کیږي دوی زیاتوي چې په خوست کې د محل شاوخوا او یا بلابل بنسټونه شوراګانې ټولنیز سازمانونه او کلتوري خوځښتونه فعالیت لري چې د رسنیو او کلتوري فعالیتونو پرته پر نورو ټولنیزو برخو کې ونډه پیکا او کمزوره ده پاره نجیب الله الوخیل رپورٹ لري
په خوست کې د یو شمېر مدني بنسټونو د کاري ظرفیتونو ټیټوالی د ټاکلو موخو پلي کېدنې ته د مدني ټولنې د فعالانو نشمنتیا اقتصادي ستونزې د مدني کلتور کمزوري کچه د وړو ګټو د حاصلولو لپاره بې صبرانه هڅې په خپلو کې ناسالمه سیالي او بې باوري هغه ګڼ لامل نه دي چې په دې ولایت کې تر ډیره د مدني ټولنې د اغیزمنتوب مخه ډب کړې ده د مدني ټولنې فعال نصیر احمد روخان وایي تر څو چې دا هیواد په اقتصادي لحاظ اړوي نو مدني ټولنه به هم د محتاجۍ حالت ولري
تر ډیره مدني ټولنې له دولت سره بیا هم د بهرنۍ انجوګانو سره تړلې پاتې شوې دي تر چې افغانستان په اقتصادي لحاظ خپلواکي ترلاسه نه کړي او د اقتصادي لحاظ یو اړ هیواد دی په دې کې به مدني ټولنې هم تل نور ته اړوي
د مدني بهیر یو شمېر فعالان وایي چې د ځوانانو په روزنه د کلتوري هڅو په پرمختیا او د رسنیو په برخو کې مدنی ټولنې هڅې د یادونه وړ دي د ځوانانو د ملي جرګې مشر فضل رحمان قانی د مدنی ټولنې لاستراوړنې داس یادوي
په خصوص ولید کې په مجموع کې مدنی ټولنې دغه کسانو لپاره چې د غوړې چې په ټولنې کې موقف فلکی همدغه مدنی ټولنه غوچې ځوانانو ته د جرأت ورکړې چې دوی د سټیج پر سر خبرې وکولي شي دوی خپل حقوق غوښتنه وکولي شي
د غازی بابرخان اجتماعي او کلتوري ټولنې مشر رفیع الله زیار د مدنی ټولنې د فعالیتونو او اغیزمنتوب د ټولیزې ارزونې په ترڅ کې وایي چې په دې ډګر کې لاستراوړنې تر هیلو او اړتیاو لګی دي
که څه هم چې دلته تر اوسه پورې مدني ټولنه زیات کارونه کړي دي خو په هغه کچه نه دي کړي لکه په نورو هیوادونو کې چې مدني ټولنې قوي دي ځکه لوی خو دلته د ظرفیتونه نشته چې هغه واقعا کار کولای شي بل ستوند په دولت کې داسې کسان موجود دي چې هغه پر شپات په درغلای په نورو جنایتونو کې ککړ دي هغه نه غواړي چې په افغانستان کې مدني ټولنه قوي شي
د چارو کتون کې په دې باور دي چې په ټولنیزو چارو کې د مدني ټولنې ونډه ته پاملرنه کولای شي د افغاني ټولنې په پرمختیا او د ولسواکو ارزښتونو په تقویه کې ګټور تمام شي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو اوس راځي یو بل رپورټ ته. مالدار او شتمن کسان د ګرمۍ او ماشونو د بچ کېدو لپاره جنریټر ماشینونه او د لمر د توانایي آلات لګوي، خو غریب او بېوزله ولس بیا له ماشونو د بچ کېدو لپاره مچردانۍ یا د ماشو د منع کولو جالونه استعمالوي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال یو رپورټ را لېږلې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
دا بجلی د لوډ شیډنګ او په ګرم موسم کې د ماشو د زیاتوالي له وجې مالداران خو جنریټر ماشین او د نور شیشې یا سولر نظام په واسطه بجلی پیدا کړي، خو غریب ولس د ماشو نه د بچ کېدو لپاره د اوږدې مودې د استعمال مچردانه یا د ماشو او مچانو نه د بچ کېدو لپاره جالونه اخلي. رضوان نومې د شبقدر یو اوسیدونکی چې په یو دکان کې مچردانه اخستې وي وی ویل
ګران شوی دی، خو بس خوشی زی یو ماشو له خپل نشي راتلی کلی دی کنه دلته ګن منډیر دی ډیران ځای په ځای ډیران دی بس د دې له وجې د ماشو تل ډیر زیات دی.
ابراهیم خان د محمود جنسی وسیدون کړي وغنه مو پختل د ماشونه د بچکیدو لپاره مو خو مچردانه اخستی، نو د ګرمۍ علاج مو څنګه کړی دی؟
یو نه راغلی د ورسګډې نه چاغې د غاړه باندې منګ نهستی او هر وخت منګ چکم نه خپل کپړې لمدي ساتو زما کپړې لمدي نو دی وجه سره معمول شاندې بعد لګي نو خپل منګ لګي خلګي او منګ کوشش هم دا کوم چې د شپې چکل منګ سمول هم نو کپړې لمدي ساتو ځکه چې بجلی خونی وي.
یو مشر چې په شپقدر بازار کې پوریړه شربتونه خرڅوي وای بجلی جنریټر سولر نظام یا یو پی اس ماشين خو هغه نشي اخسته، خو مچردانه یې د وسه کیږي او خېډې لري اخسته دي.
کوم ماشو ته شپې تیر شنو وړاندې بیا سار لم دونه دانه مټاخې شوی او ډاکټر او د حساب کتاب پیسې به لګيږي نو زاغه نه مزه به تر شي وړو بس زنجیر ځان پر تاو کې بیغه پراته دي.
دا مچردانو خرڅون کې دکاندار ابراهيم خان کاکا وای خرڅي زیات شوی دی.
دا مونږ تل تک ملاویږي په 530 540 باندې او دلته په 600 باندې مونږ خرڅو او ډیر زیات خرڅيږي کنه. دا کیمیکل په لګېدلې دوه کټونو والی سلو ګټي ډنډې وته لایي
د دې ولس په وینا که بجلی وی هم نو ایئر کنډیشن او نور متبادل سہولتونه نشي اخسته، خو مچردانه په بای اخسته شي چې پرې د ماشونه د پیدا کېدونکو بیمارونو هم بچوي او خوب هم خپ آرام کوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله دي
سپلمو په کوګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات د سندري وایون کې دی او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې د بریالي سمدی په غږ د سندره ووري او تر هغه وروسته زموږ خبرونه دوام لري.
صحیح